په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد صدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. اوري چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تر ژمنۍ وقفې وروسته بیا پیل سوه. ویل کېږي په لومړۍ ورځ نږدې 200 کورنۍ افغانستان ته تللې دي. د هلمند والي تایید کړی چې د افغان ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال چې 2 ورځې وړاندې سوي د یوې کورنۍ لاس خړې وژل سوي دي. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د سیاسي حقونو ډلې وایي روسي پلو 9-5 لاریون کوونکي نیولې دي او ټاکل سوی د ازبک ولسمشر سبا روسیې ته ولاړ سي. د بوروسه روسیې لومړی حدیث پر دې د افغانستان خبرونه اوري.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي د هغو وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوره شي چې دا مهال د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو ناسته په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نشي کېدی خو د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. او د ولسي جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه واضح دریځ غوره کړي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان حکومت وایي د هغو وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوره شي چې دا مهال د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د اجرایه ریاست د وین مرسیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه بحثونه روان دي خو جزئیات به وروسته په ډاګه شي.
د حکومت په منځ کې د کابینې د وزیرانو په ارتباط بحثونه موجود دي. پر دې موضوع پرمختګ هم شوی دی او پلان دی چې ډیر ژر ټول نمونه نهایي.
شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ولسي جرګې د افغان کابینې و وزیران د پراختیایي بودیجې د نه مصرف له کبله بې واکه کړل خو تر اوسه سترې محکمې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. په ورته وخت کې 4 نور وزارتونه هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو ناسته په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نشي کېدی خو د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د مسکو په ناسته کې له مشخصې اجنډا سره ګډون وکړي.
نشست مسکو
د وی د مسکو په څیر ناس نشي کولای چې د سولې د بهیر چې تر دې دمه د افغانانو په مشرۍ د مشروع حکومت له لوري مخته وړل شوی ځای ونیسي خو له دې پروسې سره مرسته کولای شي. د افغانستان په اړه د مسکو ناس چې د یو لس هیوادونو استازي پکې ګډون کوي لس ورځې وروسته په مسکو کې جوړیږي. روسي کورنۍ خبر د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه واضح دریځ غوره کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې د اندېښنې وړ وبللې.
مداخلات
کشورهای
همسایه در امور
افغان دوی هیله کوچ از مونږ دولت او په خاصه توګه د بهرنیو چارو وزارت د ګوندوی هیوادونو پر وړاندې دی بیروخانه ډیپلوماسي سره د دوی د لاسپهونو پاړه واضح دریز ولري. د ولسی جرګې رئیس په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې اوس افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د طالبانو هغه څرګندونه پر ځای بللی چې بهرني ځواکونه دی له افغانستان څخه ووزي. کورنی خبرونه هم دومره ول. د سیمه او نړۍ خبرونه ملالې بشیر چمتو کړي دي.
ټاکل سوی د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سبا روسیې ته ولاړ سي. د پوتین مطبوعاتي دفتر ویلي چې د دې 2 ورځني سفر پر مهال به زیایف ته روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. دا به روسیې ته د میرزیایف له سرپرست ولسمشر ټاکل کېدو وروسته لومړی سفر وي. میرزیایف په سپتمبر میاشت کې د پخواني مستبد ولسمشر اسلام کریموف د مړینې د خبر تر اعلان وروسته د ازبکستان سرپرست ولسمشر سو. پوتین په سپتمبر میاشت کې ازبکستان ته د سفر پر مهال له میرزیایف سره وکتل او د کریموف زیارت ته هم ورغلی و. روسي خبري ایجنسونو نن راپور ورکړی چې میرزیایف هغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې به یې له روسیې سره د وسلو د پلور او ورته فعالیتونو په ګډون د نظامي تخنیکي همکاریو موافقه رسمي بڼه ومومي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې یو لوړپوړی چارواکي ویلي چې د ټرمپ زوم او د نوموړي یو لوړپوړی سلاکار جارډ کوشنر د امریکا د دفاع د وزارت له یو لوړپوړي جنرال سره عراق ته رسیدلی دی. پرون د ورځې په پای کې وویل سول چې کوشنر د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف ډانفرد سره یو ځای عراق ته تللی دی. امریکایي چارواکو ویلي کوشنر غوښتل چې د عراق له حکومت سره ملاتړ وشي او په دې هېواد کې شرایط له نږدې وګوري. د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دي خپره شوي. جارډ کوشنر د امریکا له مشرې لور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مشرې لور ایوانکا سره واده کړی دی. د اروپایي اتحادیه د پراخوالي کمشنر جوهانس هان د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریا مبارکي وویله. د ویل سترګې په لاره دی چې بالکان هیوادونه به د اروپایي اتحادیې غړي سي. همداراز د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ استازي فریدریکا مغیرینی هم نن خبریالانو ته په دې اړه خبرې وکړې. دا وایي الکساندر ووچیچ ته دې مبارک وي چې له دې وروسته به صدر اعظم نوي ولسمشر به وي. پرون موږ د سربیا د انتخاباتو نتایج ډیر ښه روښانه ولیدل، نو زه غواړم درته مبارکي ووایم. ووچیچ ژمنه کړې ده چې د واکمن ګوند به په راتلونکو دوو میاشتو کې حکومت جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې دی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پای ته رسوي او د ولسمشر په توګه دنده پیلوي. د دولتي انتخاباتي کمیسیون د معلوماتو له مخې د په 90% شمیرل سویو رایو کې 55% رایې ګټلې دي. څلویښت کلن ووچیچ د خپل سیاسي مخالف کاندید پر وړاندې په لومړي پړاو انتخاباتو کې 50% رایو ته اړتیا درلوده. پخوانی پلټونکی ساسا یانوکوویچ دوهم و چې څه باندې 14% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو رسمي نتایج به نن اعلان سي. د روسیې د سیاسي حقونو ډله وایي روسي پولیسو 950 لاریون کوونکي د یکشنبې په ورځ د مسکو په مرکز کې نیولې دي. دا کسان د انټرنیټ لارې سره خبر سوي وو او د لاریون لپاره په بیلابیلو ځایونو کې له راټولېدو وروسته ونیول سول. دا څرګنده نه ده چې لاریونونه چا راغوښتي وو. دا وروسته له هغه چې تېره اونۍ په روسیه کې تر زر زیات مظاهره کوونکي ونیول سول چې د کرملین د لوی منتقد او د اداري فساد پر ضد سیاسي فعال الکسی ناوالنی رابللی وو. دا هم څرګنده نه ده چې په نیول سویو کسانو کې څومره لاریون کوونکي د حکومت ضد وو. د مسکو د پولیسو یو ویاند ویلي چې 13 تنه په مسکو کې د غیر قانوني مظاهره او د عامه نظم د خبر خرابولو په تور نیول سوي دي. په یوه بله پیښه کې پرون یو پیژندل سوی فعال الدار دادین چې د هغه هیواد د کورنۍ چار وزارت مخې ته یوازې اعتصاب کړی وو ونیول سو. زرګونو کسانو د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د قانون د هغې لایحې پر ضد لاریون وکړ چې له مخې شایي مرکزي اروپایي پوهنتون وتړل سي. دغه پوهنتون د امریکایي بشرپال او تمویلونکي جورج سوروس لخوا جوړ سوی و او د بوداپست یو مهم پوهنتون دی. ټاکل سوی ده پر دغه لایحه روانه اونۍ په پارلمان کې بحث وسي او لاریون کوونکو چې د یکشنبې په ورځ راوتلي وویل چې دا قانون به د پوهنې پر ازادۍ یوه حمله وي. ګڼ شمېر هنګریان او اکادمیک کسان چې پکښې د نوبل جایزې ګټونکي هم شامل دي د دې پوهنتون ملاتړ کوي چې سوروس یې په 1991 کال کې بنسټ ایښی و. په دې پوهنتون کې شاوخوا 1400 محصلین له 100 زیاتو هیوادونو څخه شاملېږي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پر سوروس له پخوا ډیر انتقاد کړی دی چې د ختیځ او مرکزی اروپا په سیاست کې لاسوهنه کوي. سوروس په هنګري کې زیږېدلی دی. اوربان تیره اونۍ وویل چې مرکزی اروپایي پوهنتون په ډیپلوما ورکولو کې له قانونه سرغړونه کړې ده، خو یاد پوهنتون دغه تورونه رتوي. مرکزی اروپایي پوهنتون وایي چې د قانون سره سم کار کوي او د هنګري او امریکایي ډیپلوما ورکولو اجازه لري. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه د رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د لاستنېدو لړۍ تر ژمنۍ وقفې وروسته بیا پیل سوه. ویل کېږي په لومړۍ ورځ نږدې 200 کورنۍ افغانستان ته تللې دي. په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاند دنیا اسلم خان وایي
UNHCR صرف اور صرف هغه وخت د بتسنېدو پروګرام فسیلیټیټ کوي چې کم وخت مشته 100% دا ګارانټي کوي چې کم افغان مهاجر UNHCR سره رابطه کوي او د UNHCR په لاره ځي د هغو د فیصله رضاکارانه او په خپله خوښه وي.
د هلمند والی تایید کړی چې د افغان ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال چې دوی ورځې وړاندې سوي و د یوې کورنۍ لس غړي وژل سوي دي. د هلمند والی د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل
کله چې دغه ډیپو یا مهمات او د طالبانو مرکز له منځه وړي دې ته څیرمه تقریبا د 500 مترو شاوخوا لرې یو کور چې هغه ډیر زوړ کور و پخوانی کور و متاسفانه د دغه انفجار د ضربې د لاسه هغه نړیږي د هغې چتونه لویږي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا په سفر په لړ کې هڅه کوي چې د دغه یوه حکومت او خصوصي سکتور په افغانستان کې په ځانګړي ډول د قانونو په برخه کې پنګونې ته وهڅوي. خو یو شمیر استرالیا میشتو افغانانو د ولسمشر غنی له سفر سره په یو وخت کې مظاهره کړې دي. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د نورو راپورونو ترڅنګ به واوري چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او سلاکار عراق ته رسېدلی. په دوه هم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو کلی زر ژغونه او د ښځو اونیز پروګرام نیمه نړۍ. اورېدو ته پاته سئ راسره. زموږ اخلاص د رادیو اوري. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ تر ژمنې وقفې وروسته بیا پیل سوه. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د هغه افغان کډوال دي چې د کډوالۍ اسناد لري او په داوطلبانه توګه هیواد ته راستنېږي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کډوالو راستنېدو ته د تدابیر نیول سوي دي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د افغانستان، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر د درې اړخیزې ناستې له پریکړو سره سم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیا پیل شوه. د افغانستان د کډوالو د راستنېدونکو چارو وزارت وایي د دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه د هغو افغان کډوالو د راستنېدلو لړۍ پیل شوه چې د کډوالۍ اسناد لري او په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار حفیظ میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې کډوالۍ اسناد لري د هغوی د راستنېدنې لړۍ د شاوخوا درې میاشتو دپاره درېدلې وه او نن سهار د دوی د راستنېدنې لړۍ پیل شوې. د لومړۍ ورځ دپاره 11,000 زموږ هیوادوال په پاکستان کې هلته نوملیکنه کړې چې دوی ویلي چې موږ بېرته هیواد ته راګرځو او تمه ده چې په راتلونکي درېو میاشتو کې 20,000 هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد له ځان سره لري ثبت او راجستر دي هیواد ته راستانه شي.
خاغلی میاخیل وبل سربیره پر راجستر شوو کډوالو په پاکستان کې داسې کډوال هم شته چې د کډوالۍ اسناد نه لري او هر ورځ په سلګونو تنه په خپله خوښه هیواد ته راستنېږي چې له دوی سره هم مرستې کیږي. د خاغلی میاخیل د معلوماتو له مخې له هر یوه راستنه شوي کډوال سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا $200 مرسته کیږي چې پخوا تر دې دغه مرسته $400 وه. خاغلی میاخیل دا هم وویل سربیره پر دې مرستو د هیواد په اکثر ولایتونو کې د کډوالو د راستنېدونکو چارو وزارت دفترونه فعال دي او پاتې حقونو ته رسیدګي کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 1,300,000 افغان کډوال په پاکستان کې میشت. دا اداره وایي په 2016 میلادي کال کې له پاکستان څخه 3,60,000 افغان کډوال په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر وایي چې د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د پاکستان، افغانستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر د درې اړخیزې ناستې د پریکړې له مخې روانه ده او دوی د راستنېدونکو کډوالو د هرکلي لپاره پوره تیاریانې نیولې دي. د دغه دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی راډیو ته وویل
آمادگی لازم
به خاطر کمک کردن به کډوالو لپاره چې راستنېږي مونږ ورته لازم آمادگی لرو. د دوی د هرکلی لپاره په ننګرهار، کابل، هرات او سپین بولدک کې مرکزونه فعال. دوی له دې مرکزونو څخه نغدي، روغتیایي او لماینونو څخه د ځان ساتنې د عامه پوهاوي مرستې مومي. په خاطر دې افغانستان ته ډیری راستنه شو کډوالو ویلي چې له دوی سره لازم مرستې نه دي شوي او په ځانګړي ډول د کورونو د نه لرلو په برخه کې ستونزې لري. خو د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد په شاوخوا 40 ولایتونو کې د کډوالو لپاره ښارګوټي په پام کې نیول شوي او چارې له پلان سره سمې پر مخ ځي.
دوستانو ومریدل چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ بیا پیل شوې ده. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل پر همدې موضوع په اسلام آباد کې د یونیسیار له ویاندې دنیا اسلام سره غږېدلی دی چې دلته به یې واورو.
د یو ان ایچ سی آر د خپل خوشې چې کوم رستنېدو پروګرام وو د افغان مهاجرینو لپاره، هغه نه په پاکستان کې پیل شوی دی. په پاکستان کې زموږ دوه زبر رستنېدو سینټرن دي چې یو په بلیلی کوټه کې دی، یو پېښور کې دی چمکنو کې. نو نن اول ورځ ته په دې بلوچستان کې دروس پورې خو صرف دوې کورنۍ راغلي وې. بلوچستان چې کوم سینټر دی هلته موږ پروسس کړه. خبر پښتونخوا کې څه چې تیر کال راشول دا کال اول ورځ باندې هم تقریبا بن یو سل پنځه نوي کورنۍ دي چې دا وخت په وی آر سی کې ولاړ دي او زموږ ټیمونه د دې سره مرسته کوي د دې په پروسس کې.
دا د بیرته ستنېدو بهیر به درې میاشتې د ژمي له امله بندېدی، خو دا ځل څلور میاشتې بند وو. اوس چې د افغان کډوالو د په پاکستان کې د اوسېدو یوازې یو کال پاتې دی، دا څه تمه کېدای شي چې سږ کال به تر تیرو کلونو زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شي؟
نن خو بالکل اول ورځ ده، دا وایم یو څه ګران دي چې دا کال به څو افغان مهاجرین واپس افغانستان ته ځي. خو چې څنګه ورځې تیریږي، شپې تیریږي، نو موږ ته به رامعلوم شي چې ټرند څه دی. زیات شمېره کې خلک روان دي که په کم شمېره کې؟ بلوچستان کې فری سکیډولینګ نشته، نو دا اندازه لګوم ګران خبره ده چې څونه خلک به ځي. خیبر پښتونخوا کې کم خلک زموږ رجسټر کړي دي، تقریبا 14,000 افغانانو خپل نمونه ورکړي دي د بیرته واپسي دپاره. دا 14,000 د اپریل او د مئی په میاشتو کې به پروسس کیږي. کیدلی شي چې په دا کې زیات خلک واپس پاتې یا اراده وکړي چې په کال کې په یو بله میاشت کې ولاړ شي. نو دا وخت تېر وخت دی، وایم چې څونه خلک به ځي.
تېر کال چې په پاکستان کې افغان کډوال کاغه رجسټر افغان کډوالو که نور افغانانو دوی زیات وځورول سول، او د دې په نتیجه کې تر نورو کلونو دوی زیات شمېر خپل هیواد ته ستانه سول، د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار نړیوالې ټولنې پر یونیسیار هم نیوکه کړې وه چې وایي یونیسیار د دغو افغان کډوالو د ستنېدو لپاره سړي سر پیسې زیاتې کړې وې، ځکه ډېر داسې افغانانو چې هغوی په خپله خوښه خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي. آیا دا ځل مو دا ستونزه په پام کې نیولې ده؟
یونیسیار صرف او صرف هغه وخت د ستنېدو پروګرام فسیلیټیټ کوي چې کم وخت مشته 100% دا ګارنټي کوي چې کم افغان مهاجر یونیسیار سره رابطه کوي او د یونیسیار په لاره ځي، د هغو دا فیصله رضاکارانه او په خپله خوښه وي. زموږ پروټیکشن مانیټرینګ سروې مشکو زموږ سټاف ناست دي چې هغه د هر افغان سره دا معلومات کوي چې د هغو د تګ وجوهات څه دي. نو په هغو وجوهاتو کې چې څومره یونیسیار سره افغانانو شریک کړي دي، خصوصا رجسټر افغانانو، په هغه کې رضاکارانه چې کوم پهلو د هغه زیات دي. که تیر یونیسیار ته لږ هم دونه شک وسي چې یو بنده د خپلې خوښې خلاف د خپلې رضا خلاف ځي، نو یو ان ایچ سی آر به د هغو ریپیټریشن نه فسیلیټیټ کوي. په دې چې دا بشري حقوقو خلاف ورزي ده چې یو بنده د خپلې خوښې خلاف هغه ځای ته رسول شي چې چیرې هغه خپل ځان یا ژوند په خطر کې محسوسوي. نو دا ټول شان یو ان ایچ سی آر په پام کې لرلی دي. او دا کال چې زه تاسو وایم د پولیسو د هراسمنټ په حواله سره، کوم چې یو ان ایچ سی آر ته کې څونه رپورټ کیږي، په هغه کې 15% کمی راغلی ده. کوم شي کې چې د هیومن رائټ واچ رپورټ هم خبره کړې وه، دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې بغیر قانوني حیثیت او بغیر افیشل دستاویزات پاتې شوي دي. هغه یقینا د مشکلاتو سره مخامخ دي. که چیرې داسې یو کیس شوی چې رجسټرډ افغانانو ته یا د ځای خالي کوونکو لپاره ویل شوي یا د هغو خلاف یو قانوني کاروایی شوي، نو یو ان ایچ سی آر همیشه دوی ته د مرستې لپاره تیار دي او مرستې ورسره کړې هم ده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د پاکستان مرکزی حکومت چې د افغان کډوالو وخت یو کال نور وغځاو، ورسره دا هم وویل چې دغه نارجستر افغانان به هم د دې لپاره رجستر کې د دغه کال په اوږدو کې چې بیا که دوی خپل هیواد ته ستنېږي چې دغه سړي سر $400 مرسته مصرف وسي. آیا څه هیله شته چې د دوی د رجستر کېدو بهیر به پیل شي؟
د رجستریشن په حواله سره زه څنګه سم ویلی په دې چې د کوم چې د غیر رجستر شوي افغانانو د رجستریشن خبره ده، هغه به د حکومت پاکستان او حکومت افغانستان په منځ کې د دواړو ملکونو بایلیټر یو معامله ده چې دواړه ملکونه به په روانو وختو کې په دا باندې کار کوي.
په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاند دنیا اسلم خان و تر ویلندې وقفې وروسته نور راپورونه ته ورځو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند والی تایید کړی چې د افغان ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال لس ملکي کسان وژل سوي دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل په دې اړه تحقیقات کوي چې څنګه د پیښې له ځایه لري یو کور پر ملکي کسانو نړېدلی او مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند ولایتي شورا هم په دې وروستیو کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو له امله اندېښنه لري. په دې اړه نور تفصیل له الیاس تایید خبرو.
که څه هم د ګریش کولسوالۍ اړوند د ملګر په توغي سیمه کې پر یوه کور د افغان ځواکونو لخوا عملیات د شنبې په شپه ترسره سوي دي، خو د عملیاتو پر مهال د اوش تلفات تایید او کره شمېر هله معلوم شو چې د هلمند والی حیات الله حیات ته په اړه د دوشنبې په ورځ رسنیو ته معلومات ورکړل. والی ازادي راډیو ته وویل په ملګر کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس تنه وژل سوي دي.
اصلا د انفجار ورکولو په وخت کې کله چې دغه ډیپو یا مهمات او د طالبانو مرکز لمنځه وړي، دې ته څیرمه تقریبا د 500 مترو شاوخوا لرې یو کور چې هغه ډیر زوړ کور و، پخوانی کور و، متاسفانه د دغه انفجار د ضربې د لاسه هغه نړیږي، د هغې چتونه لویږي چې د هغې په واسطه باندې تقریبا لس کسه د موږ او تاسې هموطنان چې اکثره یې ماشومان او ښځې وي په شهادت رسیږي.
وړاندې تر دې په دغه پیښو کې د نهو ملکي کسانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی و، اما حکومت هغه مهال د مرګ ژوبلي تایید ونه کړ او په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکړ. ویل کېږي د پیښو د چړو لپاره د مرکز کابل نه یو پلاوی هلمند ته راغلی دی، څو معلومه کړي چې څنګه د عملیاتو له ځایه 500 متره لرې یو کور نړېدلی او لس تنه ملکي کسان پکې وژل سوي دي. د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي ملکي تلفات ځکه ډېر سوي دي چې د امنیتي ادارو لوړ پوړي مسؤلین د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو د ژوند د خوندیتوب پروا نه ساتي.
متاسفانه باید وایو چې افغان لوړ پوړي نظامي مسؤلین چې کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او دارنګ د ملي امنیت عمومي رئیس په دې اړه باندې ډېر بي تفاوت دي او هیڅ د دوی ژوند ته پاملرنه نه کوي. همدارنګه موږ د دې جګړې د شروع څخه او تر اوسه پورې تقریبا د تیر کال د 15 د شروع څخه تر شپږ نیوي تر شروع پورې موږ په لسهاو وار پر افغان ملي امنیتي ځواکونو باندې او پر لوړ مسلمان ژغ کړی دی چې د ملکي خلکو ته ژوند ته پاملرنه وکړي تر څو د دې جنګ قربانیان دوی رسي. ولې متاسفانه باید وایو چې دواړه لورې په دې جنګ کې ډېر بي تفاوت کوي.
اتل د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو بل علت د سیمې او اراضۍ سره د کماندوي ځواکونو نه بلدیت بولي. د وویل د کلیوالو سیمو کورونه له خټو جوړ دي او د هغه چاودیدونکو توکو په وړاندې مقاومت نه لري چې افغان ځواکونه د شپنیو عملیات پر مهال د وسلوالو څخه تر نیول کېدو وروسته په هغه سیمه کې چاودنه ورکوي. تر دې نږدې دوه میاشتې وړاندې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبار کې چې د سنګین ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې پر یو شمېر ملکي کورونو ترسره سو، د ښځو او ماشومانو په ګډون 22 کسان ووژل شول چې د مسؤلینو په خبره 14 د یوې او 9 د بلې کورنۍ ول. محمد الیاسی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم واورئ، پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د دغه هیواد حکومت او خصوصي سکتور په افغانستان کې په ځانګړي ډول د قانونو په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. خو یو شمېر استرالیا میشتو افغانانو د ولسمشر غنی له سفر سره په یو وخت مظاهره کړې او له استرالیا یې غوښتي چې له افغانستان سره مرستې ونه کړي، ځکه چې د افغانستان حکومت د دوی په وینا تبعیض کوي. دا چې دا غوښتنه او په مجموع کې د افغانستان امنیتي شرایط تر څه حده له افغانستان سره د استرالیا پر مرستو او پانګونې اغیز لرلی سي، اسمت سروان د افغانستان د فواید عامې له پخواني وزیر خالق فضل سره مرکه کړې ده. ښاغلی فضل وایي:
زه فکر کوم د پر دې مسله باندې موږ په خوا هم کم وخت چې جناب حامد کرزی رئیس جمهور د استرالیا د وزارانو د حکومت د مسؤلینو سره مخبري کوي چې دوی دې ته حاضر کو چې په افغانستان کې سرمایه گزاری وکړي، ولیکن د دوی علاقه درلودل اوس یې هم لري، علاقه شته خو دا د افغانستان په شرایطو پورې اړه لري. هغه شرایط چې کم اوس په افغانستان کې دي څو شیان دي، چې یو امنیتي مسایل دي، دوهم د فساد موضوع ده، دریم د اداري مسؤلین چې په کومو مقامو کې کار کوي ایا هغوی دا توانایي لري چې داسې سرمایه ګذاري لکه استرالیا غوندې مملکت یا نور داسې هیوادونو څخه جلب کړي. تاسې ته څرګنده ده چې په داسې هیوادونو کې لکه استرالیا غوندې د دې ځای د حکومت لوړ پوړي چارواکي دغه ټول مسایل ارزیابي کوي. د ارزیابي په نتیجه کې بیا عملي ګام اخلي. او یو هغه تاریخي خبرې دي چې رئیس بي جمهور جناب اشرف غنی ته وویل سي چې موږ حاضر یو چې سرمایه گذاري حکومت په ډېر اخلاص سره هلته درس او یو عملي ګام دی. تاریخي خبرې کې ورته وایي چې موږ حاضر یو ولیکن په عملي ګام کې په داسې حالاتو کې لکه کم اوس چې په افغانستان کې موجود دي زه فکر نه کوم چې دوی به حاضر شي سرمایه گذاري وکړي.
د خصوصي سکتور په برخه کې څه فکر کوئ؟ آیا په استرالیا کې خصوصي سکتور به فکر نه کوي چې علاقه مند شي په افغانستان کې په دغو برخو کې کار وکړي؟
د استرالیا خصوصي سکتور د سرمایه گذاري په متعلق په افغانستان کې ډېر زیات علاقه مند دي. موږ په تیرو کلو کې یو تعداد افغانان دلته یو تعداد تجاران په ګروپي شکل باندې راغلي دي او د دې ځای د ډیرو غټو سرمایه گذارانو او بزنسمنانو سره خبرې کړي دي. دوی ورته حاضر شوي دي او حاضر دي خو هغه خلک هم په کم ځای کې سرمایه گذاري کوي خپل د پیسو د امنیت ساتلو موضوع اولینه بولي او هغوی خو چې دي هلته په ګټه پسې دي په پیسو پسې دي چې ګټه او پیسې یې د حکومت لخوا څخه ورته ګارنټي کیږي بیا دوی دا کار کوي. ولیکن کومه دی هغه حکومت چې دا کار ګارنټي کوي او کومه دی هغه فضا او شرایط په افغانستان کې چې ورته آماده شي چې دا خلک سرمایه گذاري وکړي. دغه نن ماته دوو غټو سرمایه گذارانو ټلیفون راکړی دی چې موږ په کوم مجلسه کې چې د جناب رئیس جمهور سره جوړي غواړو اشتراک وکړو. متاسفانه باید ووایم متاسفانه زموږ ډیپلوماتیکي مسؤولین دونه ضعیفه دي چې اصلا په دې مسایلو پوهېږي نه چې څنګه دا
د دغو ستونزو ترڅنګ په استرالیا کې یو شمېر افغانانو مظاهره کړې ده او هغوی غوښتنه کړې ده چې په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې عدالت نه وي د استرالیا حکومت او نور خصوصي سکتور د افغانستان له حکومت او دولت سره مرسته نه کوي. څه فکر کوئ د دوی دا غوښتنه به هم اغېز ولري؟
نه هېڅ تاثیر به ونه لري. زه فکر کوم چې دا دغه رقم تظاهرات کول او جوړېدل دا خود جوش نه دي. دا د نور خوا څخه هدایت ورکول کیږي تمویل کیږي پروګرام کیږي. کنه یو افغان چې په خارج کې اوسېږي په هر ځای کې چې وي څنګه هغه دا وایي چې اوس په افغانستان کې سرمایه گذاري مه کوه زما سره ظلم کیږي؟ که د افغانستان اوسني شرایط مطالعه شي او که مو خلکو چې مظاهرې کړي یا ترتیب کړي دي زه فکر کوم چې د پخوا په مقایسه د هغو خلکو ژوند په افغانستان کې اوس تر هر وخت بهتر شوی دی. نو بناهم که دریشتیا د خپل ژوند د سمیدو او عدالت غوښتلو توقع و تقاضا وي نو د دې پلا د شرایط مطالعه کې پخوا د مطالعه کې او اوسنۍ مطالعه کې او د مابین کې د فرق وکړي چې پخوا څنګه وو او اوس په څه حالت کې موږ یو.
د افغانستان د فواید عامې پخوانی وزیر خالق فضل و چې وایي استرالیا لیوالتیا لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي خو د امنیت په اړه اندېښنه لري. اوس موږ یوې بلې مسلې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړېدونکې ناسته د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ځای نسی نیولی خو له دغه بهیر سره مرسته کولی سي. عبدالله حنانزی د دغه وزارت د څرګندونو پر اساس دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هر هغه ناسته چې د افغانستان په اړه جوړیږي د افغان چارواکو حضور پکې حتمی او ضروری دی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړیدونکې ناسته کې به افغان چارواکي له مشخصو غوښتنو سره ګډون وکړي خو دا چې امریکا پکې ولې ګډون نه کوي ځان ته خپل دلایل لري. خغل مستغنی وایي د مسکو او دیتا ورته نورې ناستې د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ځای نه شنیولې خو مرسته ورسره کولی شي.
دولت افغانستان
دای وایي افغان حکومت په هغو ناستو کې چې د افغانستان په اړه وي خپل حضور ضروري ګڼي او پکې ګډون کوي. دا چې امریکا ولې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي امریکایي چارواکو خپله پریکړه کړې او ځان ته دلایل هم لري خو د ناټو په اړه باید ووایم چې تر اوسه په دې ناستو کې یوازې هیوادونو ګډون کړی نه سازمانونو. ښاغلی مستغنی زیاتوي په دغه ناسته کې به ګډونوالو ته پیغام ورکړل شي چې د ښه او بد په نوم د تروریزم ترمنځ توپیر ونه کړي او د تروریزم د پټنځایونو او روزنیزو مرکزونو د لمنځه وړلو او دغه شان د تروریزم د ملاتړو په وړاندې عملي ګامونه واخیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه په جوړیدونکې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت څخه د موین او یا رئیس تر کچې پلاوی ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د روسیې په قربتو په مسکو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو ناسته د روانې حمل میاشتې په 15مه نیټه جوړه شي. په دې ناسته کې افغانستان، پاکستان، ایران، هند، چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو امریکا او د ناټو کوم غړی هیواد په دې ناسته کې ګډون نه کوي. امریکا ویلي په دغه ناسته کې ځکه ګډون نه کوي چې د هدفونو په اړه یې معلومات نه لري او له مخه له دوی سره سلا مشوره نه ده شوې. خو د ناټو سرمنشي ویلي چې ناټو او متحدان یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ وي. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي د مسکو د دې ناستې په اړه د ناټو او امریکا دریز د افغان چارواکو پر پریکړې اغېز کړي. د یاد کمیسیون یو غړی جعفر مهدوي وایي دی وایي که چیرې امریکا او ناټو تړون له دې ناستې څخه ملاتړ کړی وای نو افغان حکومت به هم په لوړه کچه په دې ناسته کې ګډون کړی وی. د دغې ناستې لپاره د امریکا او ناټو نه لیوالتیا د افغان حکومت پر پریکړې اغېز کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په دغه ناسته کې د جګړې او سولې د یو اړخ په توګه د امریکا او ناټو غړو هیوادونو نه موجودیت د ناستې په لاسته راوړنو منفي اغېز لرلی شي. د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خدم وایي خبروي چې افغان حکومت دغې ناستې ته له قوي دریځه مخکې شي او په لوړه کچه پلاوی واستوي څو په سمه توګه د افغانستان له موقفه دفاع وکړي. عبادالله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
او په دې سره په کابل کې 2:30 دقیقې سوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د هغو وزارتونو لپاره به ډیر ژر کاندید وزیران غوره سي چې اوس یې سرپرستان اداره کوي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي افغان حکومت باید د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه واضح دریځ غوره کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې د بهیر بدیل نسی کېدای خو د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. ټاکل شوی د ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سبا روسیې ته ولاړ سي. د اروپایي اتحادیه د پراخوالي کمشنر جوهانس هان د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچیچ ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریا مبارکي وویله. د روسیې د سیاسي حقوقو ډله وایي روسي پولیسو 950 لاریون کوونکي د یک شنبه په ورځ د مسکو په مرکز کې نیولې دي. او په ارمنستان کې د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندوي چې د سرش سرکیزیان مقتدر جمهور غوښتونکي ګوند مخکې دی.
مننه ملالی بشیر. اول مرزی احمدزی به اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی یو پلاوی د وړو د غنی کولو په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف قزاقستان ته تللی. د دغې خونی ویان سیامودین پسرلی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرسیل خانجان الکوزی د دغه کانفرنس په سنډه کې له قزاقي پانګوالو سره د افغانستان او قزاقستان د سوداګریز اړیکو پر پراختیا او د ترانزیتي ستونزو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي پسرلی په خبره اوس مهال افغانستان له قزاقستان سره د 500 میلیون ډالر په ارزښت سوداګري لري. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې ښاغلی الکوزی به د قزاقستان په یو نندرتون کې ګډون وکړي او دغه راز به په قزاقستان او افغانستان کې په شفاف فرصتونو او ستونزو خبرې وکړي. په پام کې د ډیر شر په غور ولایت کې د لبنیاتو یو فابریکه په کار پیل وکړي. د غور ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طیب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې ټولې چارې بشپړې شوې او په پرانیستو سره به یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. طیب وایي د لبنیاتو فابریکې په فعالیت سره به د غور د اوسیدونکو د اړتیا وړ خوراکي مواد او اقتصادي ستونزې حل شي. دغه فابریکه د غور د کرنې ریاست په مالی مرسته جوړه شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,500 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,070 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2,315 افغانۍ، د وریځ یو 350 بوجۍ 1,070 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,060 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1,500 او یو لیتر ډیزل په 3,050 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ. د خبرونو پای.
سمه ژغ لازاده رادیو اوري دوستانو دوه اونیز پروګرامونه یو کلیزه ژغونه او د شو اونیز پروګرام انیمه نړۍ خبرې دوه چمتو دي خو تر دې دمه خبر یو بهرنی مطلب راوخو د سپین مانی د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا د ولسمشر زوم او سلاکار عراق ته رسیدلی دی د چې د دې سفر هدف څه دی تفصیل به له احمد تکل څخه وورو
د سپین مانی سرچینو خبر ورکړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او جګپړی سلاکار جارید کوشنر عراق ته رسیدلی د سپین مانی یو چارواکی پرون ناوخته وویل چې کوشنر د امریکا د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره یو ځای بغداد ته تللی د چارواکي چې نه غواړي نوم یې یاد شي ویلي چې عراق ته د کوشنر د سفر هدف د دې هیواد له حکومت څخه د امریکا د ملاتړ څرګندول او همداراز د خپل ځان لپاره د شرایطو څیړل دي عراق ته د کوشنر او ډنفورد د سفر په اړه چې خبر یې لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې ورکړ نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د ولسمشر ټرمپ زوم او سلاکار په داسې حال کې عراق ته سفر کوي چې څو ورځې مخکې د موسل ښار په لمنو کې د امریکا د پوځ د بمبارۍ یوې ساحې ته نږدې د ملکي تلفاتو خبر ورکړل شو شاوخوا دوه اونۍ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وویل ولسمشر ټرمپ د ته ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې به د ده د حکومت ملاتړ وکړي العبادی چې تیره میاشت په سپینه ماڼۍ کې له کوشنر او ټرمپ سره ولیدل زیاته کړه دی فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه چټکه کړي خو په دې اړه یې توضیحات ورنه کړل جارید کوشنر چې د ولسمشر د مشر لور ایوان کا ټرمپ میړه دی په سپینه ماڼۍ کې یو ځواکمنه څیره ګڼل کیږي دی که څه هم د ډیپلوماسۍ په برخه کې تجربه نه لري خو ولسمشر د اسرائیل او فلسطین د سولې د موافقې لپاره د منځګړتوب دنده ورسپارلې او له منځني ختیځ مکسیکو او کاناډا سره د امریکا د اړیکو په اړه هم ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي کوشنر د جمهوري ریاست د کارکونکو په غوراوي کې هم مهم رول لري او پر دې سربېره غوښتنه ترې شوې چې د سوداګرۍ لارو چارو د کراخیستو په وسیله د حکومتي سیستم د عصري کولو لپاره یو ځانګړی کاری دله جوړ کړی
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې ونې کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې لړۍ څو کلی صحنې انتخاب کړي هیله ده چې خوښي به مو شي
رازا شفیقې کوټه خاته د شوې د چایم تیار دی پیاله به در ډکه کم
زرمینې د لایوي کوټې بلې کوټې ته میلمستیا مخ کې خوان کوي اسلام هم لاړ ووت
څه دی وکړه کله راځي یو سات کای به دی پام په بل کېږي زما خو دې ژمی کې سم ژرب تنګیږي واخله توده ډوډۍ
زنده اوسې او فوی ته لکه چې نن په بخاری باندې ډوډۍ پخې
هو کوټا سړه وا ما ویل چې بخاری اسې لګوم ډوډۍ به مر باندې پخه کم
سما کوم کای دوه مصرف دی یو شو
زما به خیز رده چې ټول ژمه په کوټا کې ډوډۍ پخه کم
او هغه خبره شو وای خوان دی خدای را تلای دیکتیا هغه د ګلاله خسر خو به بیرته پیک مانه شوی نی زما خو هیڅ باور نه راته چې له خپل خره دي کته شي
نه نه ګلاغه داسې اصلاح شو چې اوس پر هغه خپل زد پښیمانه دی مونږ هم ورته حیران وو
خود به پښیمانه وي نو نه یې زوی راضي وو نه ګلالۍ راضي وه بس دی شله وو چې زه ګلالۍ خپل بل زوی ته نکاح کوم هغه څه نومېده
قسیم قسیم نومېده ګلاغه دا خبره هم نیولې وه چې همدا مو رواج دی چې د کور کونډه باید لیوره ته نکاح شي توبه مې دی خدایا
احتیاط کوه زرمینې چې لاس دې ونه سوځې
شفیقې دلته یې دوراندارې سره
او ستړی مشې
دلاور لاله ستړی مشې
خیر وسې ستاسې غږ ما اورېده خو تاسې زما غږ نه اورېده رښتیا نیم چیرته دی؟
هغه هم تا سره ووت. ما ویل تا سره تللی.
نه ما سره خو نه و. خیر بل چیرته به کار و هلته به تللی.
د اسلام پلاره پیاله درته ډکه کړم.
هو یوه مړۍ توده ډوډۍ مو سره راکړه. اوهو څومره ښه تازه چای دم کړې. دا توده ډوډۍ به ورسره څومره ښه خوند وکړي.
لالا شفیقې خور ته مې د خپلې وریجې کیسه کوله. خبر به یې چې ګل آغا غوښتل خپل بل زوی ته نکاح کړي.
هو شکر چې غریبه بد شوه.
په هر څه خبر یم شفیقې. پرېږدی نورې دا خبرې. زموږ به کیسه کار دی. هر څوک په خپل کار ښه پوهېږي.
وی د اسلام پلاره ولې داسې په قار سوې؟
بدمشه ماشومانو دا څه المونه کله ولای زه یې خو لاړ شئ ماشه بس سترګو ته رالویږئ زما واده خو نه دی چې داسې راباندې راټول یاستئ.
های های خدای دادا د خپل زړه خبرې ته بانې مه لټوه. مجرد خو نه چې واده واده یادی ولکه
نمونه مرانه ایر شوه. وخت مه ضایع کوئ. هوا سړه ده. دا د نل ځایونه کرا کرا په نښه کوي چې سنجش ورته وکړو.
سامه ده خو د سړې هوا غمه به نه کوئ زړه ته بدمشه. د خان اکرم خان توده حجره او د وچې غوښې شوروا مو له سره جار.
خدای داده لږه خوشه چې دغه ځای به ونیسو. د دې ځای نه به اندازه وخت
نه
ولې و خدای داده خوشه کنه.
یو ګامه مخوا نه شم تلی. ډېره حوصله مې درته وکړه.
ولې و خدای داده دا بیا څه ټکه راولوېده چې داسې خبرې کوي؟
ټکه به هغه وخت راولوېږي چې زما خبره ونه منلی شي. زړه دې بدمشه یو نال باید زما د کور دروازې ته جوخت راشي.
خدای داده ته خو لکه چې رښتیا کور ته نال کش کوې.
نه دای به ټوکې کوي ځکه موږ تاسې له اوله داسې ویلي وو چې پنځه کورونو ته یو نال په نظر کې ونیسو.
او داسې یو ځای کې باید وي چې پنځه واړو کورونو ته د اوبو راوړل یو څه ناڅه اسانه وي.
خدای دادم پوه شوی چې ته غواړې نل ستا د کور مخې ته نږدې وي.
نه نه دلاور خانه داسې خبره نه ده.
ګورې وورونو لانجه مه جوړوئ. دغه کور د هر چا چې دی زما د سنجش سره سم په دې پنځو کورونو کې منځنی کور دی.
انجینر صاحب تم لکه چې د ملک نواب په طرف یې که څنګه؟
زه خپلې وظیفې ته راغلی یم. د چا طرفدارۍ ته نه یم راغلی. که تاسو دومره خبرې وکړئ کار به پاتې وي ورځ به بیګای.
بس تاسو خپله له ځانه پوره یاستئ. ما ته ضرورت نشته. زه لاړم. زما خپل کار دی. اسلام راځه بچه.
ته ورځه پلاره شیبه وروسته درځم. خدای داده د انجینیر له کومه راغلی؟
له ولسوالۍ نه راغلی. حساب کوي چې څونه څه پکارېږي.
دا حساب چا ته ورکوي؟
اما هغوی ته کنه چې دا مرسته کوي هغوی ته معلومات ورکوي.
ولا انجینر صاحب لږ وخت کې ډېر کار وکړه. نامې خدا دا د خلاص دی که
او کار خلاص شو بخیر. دا وسایل به م دې بکسې ته واچوم او زه به م لاړ سم بخیر.
نه نه بیا ډوډۍ څنګه رانه تلی شي؟ بس هر څه چې تیار دي تیار دي.
ښه مونږ کره هم ډوډۍ تیاره ده. که تاسو ته ورته نه وکړی ما سره به تللی و. خی زه به لږې مستې راواخلم.
هو ښه به نه دې جوړه شو چې مېلمه له ملک صاحب سره لاړ.
ما خپله برخه ډوډۍ زه هم وروړم زړه دې بدمشه. خو ته به لکه خپل پلار په هره خبره کې ځان نه بندوي پوه شوې؟
خدای داده د پلار په مخ کې به م داسې خبرې کولی شي او که نه؟
ته پرېږده دا خبرې اوس وړوکی خانه ته دې خو راشه. ځان دې ناګاره اچولی زړه دې بدمشه. که دې پام نه دی د واده بندوبست دې وکه وهلکه.
په څه ناګاره؟ ما خو څو ځله درته ویلي چې له واده نه زه تیر یم. څه چې ما غوښتل هغه ونه شول.
ای زړه دې بدمشه نور نو هغه دیوالونه ونړېدل که په نیمه پوهې کې ګلالۍ د ناوړه دود له بنده ازاده شوه. دا خبره درته کوم.
افغانستان وطن.
وانجلی مرسال دا له څه وخته چې داسې کروپه خیاطۍ ته ناست یې؟ بس دی د ملا مرۍ به دې خرابې شي.
اوهو مورې اوږې مې سمې په درد شوې او خو لږ پاتې دي. بس ګنډلې وبوله او په ټوکو ټوکې مې داده یوه جوړه جامې وګنډلې.
ځان دې ډېر پستړی که بله ورځ به د کانکور امتحان ورکوې. بیا د خیاطۍ څنګه کوې وانجلۍ؟
څه پلار مې اجازه راکوي؟
نو پلار خو دې له پانتونه نه راګرځوي. امتحان خو به خود ورکوي.
اوف ما فکر وکړ چې پلار مې اجازه راکوي چې نظامي درس ووایم. مورې، که اجازه رانه کی دا ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
کوم ارمان لورې؟
سلام پلار جانه.
وعلیکم سلام.
ستړی مه شې د مرسل پلاره.
خیر یې سي، زما د پوښتنې ځواب مو رانه کړه چې کوم ارمان؟
هماغه د
ویل یې که پلار مې اجازه رانه کړي چې نظامي درس ووایم ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
ارمان دې پوره کېږي لورې، د کانکور لپاره دې ښه درس ووایه، کوم څه چې غواړې ولولې هماغه ولوله.
رښتیا وایې پلار جانه؟
سړیه، ته خو پوهېږې چې مرسل غواړي پولیسه شي یا مقصد نظامي برخه کې درس ووایي، هماغه اجازه دې ورکړه؟
نه، هغه نه کېږي.
وایي پلاره، خو تا ویل چې په خپل زړه.
لورې، ټوکه مې وکړه، د خلکو په خبرو پسې به نه ګرځم. تا هم همدا خبره کوله چې خلک خو هر څه وایي.
رښتیا وایي؟ اجازه دې راکړه؟
هو لورې، تالې دې ښې وې. له خپل ملګري سره مې دا ستا غوښتنه یاده کړه چې پوه شو زما خوښه نه ده، ډېرې کیسې یې راته وکړې.
تا څوک و؟ زه پېژنم.
هو پېژنې، هغه قاضي چې و.
ښه، را یاد شو.
د پخوا زمانو مثالونه یې راکړل، ویل یې چې دا خو نوې خبره نه ده، هم د اسلام په سر کې ښځو په سیاست او نظام کې برخه درلوده.
ګوره پلاره، ما خو نشو درته ویلی، یوازې خو موږ مسلمانان نه یو، وایي آن په عربستان کې هم ښځینه پولیسان او ښځینه سران والا نشته.
ښه نو، ته هم ورشه د هغوی سیاله شه او ورسره سیالي شروع کړه.
درس مو خلاص شو معلم صاحب. او د نن ورځې درس مو همدوم رو. زما له خدای مو درس زده کېږي.
هو زده کېږي. مو
د ټولو زده کېږي. په رقم چې تاسې ته اسانه وي راته ووایې.
که زه یو څه ووایم خفه کېږي خو نه معلم صاحب، که مې درس هم نه زده شوی سبا یې بیا راته وایې.
او خامخا به یې درته وایم، تر څو مو چې زور درس نه وي زده کړی نوای درس نه درکوم.
زما خو ډیر زر زده شو. شفیقې، ته خو ځوانه یې، فکر دې ښه کار کوي چې زر دې درس زده شو. زه دومره نشم کولای.
تم تکړه یې اجرې خورې، خو زه پوه نه شوم یعنې ډیر درس مو لوسته.
هو موږ په دوه ورځو کې دومره درس لوسته.
سمه ده، له دې نه وروسته به لږ درس وایو.
خبره ده.
خو ګورې لږه کورنۍ دنده به هم درکوم.
زه پوه شوم، همدا درس ولیکو؟
هو دا درس به ولیکئ، خو له دې بل کتاب نه مې هم یوه پوښتنه جوړه کړې، د هغې ځواب هم راته راوړئ.
ښه، هماغه د اتلانو ښځو کتاب نه؟
هو بالکل، د لومړي درس یوه برخه مې ټاکلې چې تاسې به یې سبا ځواب راوړئ. آسانه خو ډېره مهمه پوښتنه ده.
ښه، څه شی ده پوښتنه؟
اورېدلې به مو وي چې بي بي خدیجه د ستر پیغمبر میرمنه یوه سرمایه داره ښځه وه. دا پیدا کې چې بي بي خدیجه څه کاره وه او په کاروبار کې چا ورسره مرسته کوله.
زه خو نه پوهېږم څنګه به یې پیدا کړم.
لار چا نه پوښتنه کولای شي، د کورنۍ له مشر نه، له ملک صاحب نه، او یا هم له ملا امام نه.
زه خو د جمیل د پلار نه پوښتنه کوم.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو د یو کلی زر غږونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید. هیله ده چې خوښ شوي به مو وي. تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهرباني وکړئ 00 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. په یاد مو وي چې ستاسو تلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي، خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونې په نیمه نړۍ کې د پولیسو لوی افسر سره د زړه خواله کوي چې لړډیرو ناخوالو او ټولنیزو محدودیتونو سره سره بیا هم مبارزه کوي او خپل هیواد او خلکو ته خدمت کوي.
دلته څنګه کې کوډ لوي شو نه کوي مرتل مل سعید د رقمې ملګرته مارکړه سره یو له مسله وخت به تم داتا دي ک دری سختی می ولیدلې وخپل پردوی راتوېلې وای دا پورګان کې تل داسې زشته ده دغه ځه بده ده ته تر اوسه پوری د مسر خورګانې فاميلي رفتمد نه لري ک پولیسو ترازی پر نارانه دی راسي پر نارانه دی متقوتم واخلي دا د درسنه کې څه وایلا خزای مولا نسم کولای ولا ناکی
هله دا تر پای را سره ملوسی ز مسوده نیازیم خورازی لمړی بغوک شو همایون هیواد ته چی د خځو پاړې د تیری ونې جن مهمو په خوتا کتن کړی دا
د خزینه قاضیانو ټولنه د خزینه قاضیانو د شمیر لا زیاتوالي خبر ورکوي وايي په ټول هیواد کې د خزینه قاضیانو شمیر 216 تنو ته رسیدلی دی. د افغانستان د خزینه قاضیانو ټولنه څرګندوي د طالبانو په وخت کې خزینه قاضیان نه وي خو اوس ډېرې قاضیانې په دندو بوختې دي. د دې ټولنې په وینا د 216 خزینه قاضیانو له ډلې 215 په کابل، 21 په هرات، 11 په بلخ او 2 هم په تخار او بغلان ولایتونو کې کار کوي. په کندوز کې وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي څخه پورته د زده کړو اجازه نه ورکوي. د نوموړي ولایت د پوهنې رئیس محمد رستم احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې په همدې دلیل د کندوز په کچه د 3000 په شاوخوا کې زده کوونکي نجونې له ښوونې او روزنې څخه بې برخې پاتې شوي دي. ښاغلي احمدي ویلي د دې ولایت په کچه د نجونو 15 ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي چې له کبله یې زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. د کندوز د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 300,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 504 ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي خو د ښوونځیو له شمیر څخه 215 ښوونځي ودانۍ نه لري. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې یو کس خپله میرمن وژلې ده. د ننګرهار ولایت ویانه توله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې د دور بابا ولسوالۍ په زیارت سیمه کې د رحمت الله په نوم یو تن خپله میرمن په ډزو سره وژلې او دی له سیمې تښتېدلی دی. خوګیاڼي ویلي لومړني معلومات ښیي چې دا قضیه د کورني تاوتریخوالي له امله رامنځته شوې ده.
هغه شخص چې ښځه د ښوونې، تحصیل، کار، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ د حق او په قوانینو کې له نورو درج شویو حقونو څخه د ګټې اخیستنې معنی شي، له حوالو سره سم په قصیر حبس چې له شپږو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 15 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې ګڼې میرمنې له ټولنیزو ناخوالو او محدودیتونو سره سره خپل کار او ژوند کوي. هغه هدف او مقصد چې دوی خپل ځان ته ټاکلی په ډېر میړانې د ترلاسه کولو هڅې کوي. د همدغسې میرمنو له ډلې څخه یوه هم د کابل د شکردرې ولسوالۍ اوسېدونکې کریمه ده چې په وینا یې 40 کېږي د پولیسو لیکو ته راغلې ده. میرمن کریمه اوس د کابل ښار په ولسمه حوزه کې د جنایي او ښځینه تلاشۍ په برخه کې دنده ترسره کوي. هغه وایي 14 کال وړاندې خاوند چې هغه هم نظامی دنده لرله له دوه ماشومانو سره یې په ځانمرګ برید کې ووژل شو. اوس یې یو زوی لري چې د میړه لمړینې وروسته یې پیدا شوی دی. نوموړی د میړه لمړینې وروسته د سختیو او د خپلې اوسنۍ دندې په اړه وایي.
اوس پولیسو کې فقط چیرته چې تلاشي هم زما خورې د کوري که مثلا د وظیفه مثلا په شعبه کې د هم وظیفه اجرا کوم، جنۍ کې وو د جنۍ کې وظیفه اجرا کوم. نو زه افتخار کوم چې داسې ورونه زه لرم چې زه په مثلا هیڅ چای مې نه درلود، د کور مې غلو وه سړی مې هم شی څه چای مې نه درلود، د ورونو سره ما کار وکړو شکر اوس هر شی لرم، احتیاج نه. دا په تحریک غسه د پلچرخي لاره کې دلته شهید څه لور مې هم شهید سه زوی مې هم شهید سه وس خپله تک تنه څون دغه زوی مې بال مرګ خدای راک. نو دغس ډېرې سختۍ مې ولیدلې او ما تعامل کړلې.
دې ځله لیدل شوي دي چې د پولیسو په لیکو کې ښځینه پولیس یوازې د تلاشۍ او دفتر دننه دندې ترسره کوي او په عملیاتو او جنګ کې دومره ونډه نه اخلي. خو میرمن کریمه وایي دا سره له دې چې تلاشي کوي په جنایي برخه کې هم فعالیت کوي او په عملیاتو کې هم برخه اخیستې ده.
آرام شئ، تیار شئ، مازم قدم اړش.
مخکې ولایتو ته نه ځو، هغه ته ځو ولسوالیګانو ته، مربوط کابل سکېږي تللی یو، او لوګر ته تللی یم، محمد هغې لوګر ته تللی یم. راپور راغلی و چې دلته طالبان دي، واقعت سلام ونیوله، بس نر ډېر خلک هم نور رقم ونیوله، دلته بس کټونه و په کور کې دا شیان هم راوړل. یو دفعه ته دیده سوی ما څه یوې کور ته ما ته ویل دروازه مو ټکول وټکول او چا وازه نه کړه. پولیسو ویل وای موږ خو ښه نرانیو نشو کولی، دلته ښځې نه موږ ته هغه ده موږ آماده باش په بام کې ته لاړه سه کټه سه دروازه وازه کړه. دم څه دروازه وازه کړه وازه بله چې دلته توپنچه کې ښودله وای شور نه خوري. ما ورته وویل مله صحیح ده، رقمې مې بیا لغته مواره کړه، سړی ولید مسله یې وخته بېرته مې دا تعدید کړه. د شپې م تللی یم خورې د اولادونه مې پرېښي دي پرېښي دي او زه تللی یم. ته وم وایم دا وظیفه څنګه چې څنګه د ټول ملت موږ ته سترګې دي ذاتي بیا ورتللی یم وظیفې ته بېرته چې راغلی یم چې زوی مې وایي وایي مادر قرآن شریفه ته بغل ګرفته بدم خوابود مې نه ترسېدم.
میرمن کریمه وایي د کار پر مهال له ډول ډول پیښو سره مخ کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې له کوره د نجونو او میرمنو د تېښتې د پیښو یادونه کوي چې لا ډېرې شوې دي.
خزیسی خورجن خصوصا خزی دا پیغلی تختی و خزی لمیرو تختی طلاق اخلیس او دی تختی لمیرو نا چو منگا طلاق اخلو یا تختی جلکیگانه لپلار را سو والا پلار می دستی را سرا وکرل دا خزیو تا ورزو بیا را نیسو را ولوی بیا منگا مجبوره یا نیسو غکی امن خانی تا یولو یا مثلا بادن باقی کسرای مر سرا ونیو بندی که وی مثلا دست خزی دیری دی نباید دست زمانان دی منگا بیا قلسی مثلا و تختی لکور نینا.
په داسې یوه ټولنه کې چې میرمنې له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او هره ورځ په بیلابیلو بهانو زور زیاتی ورسره کیږي، د یوې میرمنې ژوند چې د کونډې نوم ورپورې دی له واړه زوی سره په یوازې ځان ژوند کوي او له ټولو مهمه ده چې په پولیسو کې دنده ترسره کوي له څومره ستونزو او محدودیتونو سره به مخ وي. میرمن کریمه وایي کله چې میړه مړ شو او دا یوازې پاتې شوه، مجبوره وه د خپل ځان او زوی د ساتلو لپاره کار وکړي، خو کورنۍ ته یې د دې دنده د منلو نه ده او په همدې خاطر له میرمن کریمې سره راشه درشه نه کوي.
نو دغه څه ډېرې سختۍ مې ولیدلې، ما تعمل کړلې و خپلو پردیو راته وویلې وای دا په ارګان کې تللې دا زه زشته ده دا ښځه بده ده ته تر اوسه پورې ما سره خو ارګانې فامیلي رفت آمد نه لري هېڅ سي برات سي زه د ما دروازه څوک نه وځي ولې پولیسو ته تللې پولیس خراب نه دي مګه ما ته وایي وای ته پولیسو ته تللې مګه ته سره رفت آمد نه کوو چې ته یو زشته ښځه یې یو خرابه ښځه.
خو میرمن کریمه د پولیسو په لیکو کې د میرمنو ګډون مهم ګڼي او وایي میرمنې باید په ډېرې میړانې سره راشي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. میرمن کریمه زیاتوي دی په ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې دي، خو دا چې دنده یې ورته مهمه وه هر څه یې زغملې دي.
پلیس سه مثلا دونه نارینه دي امدونه چې خزی می ضرورت خوري سو ګوره اگه کورنۍ تربیه درسته یې کنه هر ځای کې کولای شي چې ته وظیفه خپل پر د څه افتخار نه اجرا کې او که کورنۍ خراب یا خپل خراب اگه ورګان مر سره خرابېږي نه باید خپل ایمت او خپل انسانیت او خپل اگه برو عزت بولند. فقط دغه مې وقایش دل خورګانانه که پولیسو ترازی پر نرانه دی راسي پر نرانه دی تقاوتم واخلي دا د سینه کې چې زه وایلا خزای مولا نسم کولای ولا نه کیږي ما اتمان مې پریخوده او زه بتلم کومه غته کوتل په سر به مې اتمان پریخوده زه تلم قماندانۍ ته دوه به وهل نه خوړلې خلکو نه ولا زوی مې قصه وکړه وای موري چې قلم به د خراته خصه کتابچه به د خصه خوراک به د سره کې کود وهلم به ټکولم به او وی وینې د مزوی وسپیلن تغذیه چې وخت د خوړله مثلا چې خوړلې وای اوس بچا خو اوس تغذیه غونې پاتې ده دا ټول ما تعمل کړل مګم اوس افتخار کوم چې زوی مې شکر لوي خپل هم دغه د په پخو ولاړی.
میرمن کریمه د خپل یوازیني یتیم زوی لپاره هم لوی هیل لري او وایي چې غواړم زوی مې په ښه ډول وروزم چې سبا ورځ څوک ونه وایي چې په روزنه او پالنه کې مې ناغېړي کړې ده.
زوی مې هغه ته مکتب وایي یاره څوارلس کلان ده. زوی لپاره مې له خیره سره اول ډاکټر سي سیمور د زړه ما دا تداوي کړي مثلا نور جامع ته خدمت وکړي نو دغه مې ارزو ده چې یو واقعیت یو ښه زوی تقدیم کړم څوک دې ونه وایي چې دا د خیر وي نیسي چې پولیس وه
آغاز دے خواگے مینے تا انجام دے زندگی تا سکون دے ستڑو زڑنو تا خواگا غمور کیے تا وگما دے گلابونو تا پیدانی مانڑے.
پولیس کریمی یوازنی هیله دا چې په هیواد کې سوله او امنیت راشي. له دولتای هم هیله دا چې د سرپناه په خاطر یو نوم رزمکه ورکړي. نو موري نور میرمنو ته دا پیغام لري چې له خپل وړتیا او استفاده وکړي او پر ځان دی باور ولري.
دولت ته وایم چې مثلا سوله او امنیت راولي، بغیر له دې نه خورجن داتې غواړم چې ما ته دې نور شی نه راکوي، هېڅ شی ته نه غواړم. دغه نه ځای دې راکړي چې زه دا د کور مې پشا ده دې خوا کور ته ځم، هغې خوا ته ځم. یعنې دا کال چې پوره کېږي په ما قیامت کېږي خورې، نارینه زه نه لرم، کوچ وړم، هېڅوک نه لرم. خاوند مې مردو کې و تر اوسه پورې ما سره چا کومک هم نه ده کړی، یوه روپۍ هم کومک نه ده کړی. باید ښځه داسې ونه وایي چې زه عجزه شیم یا زما جسد د وړکی د زه نارینه نه یم. نه، خپل ځان کې د احساس راوړي چې زه هم یو انسان یم، زه هم یو بشر د خدای یم. مثلا داسې د مېړانه وکړي خپل په پښو دې ودرېږي لکه د ما غوندې، دغه د خدای شاید ما سره غیر الله کومه کړی ده. زوی مې هم تنه پاتې، ټول تنه پاتې. مګ هم شکر اوس موټر لرم، شکر ګروي لرم، یو شی نه لرم چې د ځمکې جای نه لرم چې زه آباد کړم. شکر الحمدلله، رضا مې درې هغه پر رضا ده.
تاپ گلغ کے لوئی تڑی اتلان دے زمانی دی.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم، خوشحاله
اوسئ. اتلم لالیے تو اگمد گلابوں